بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره دوشپیتم ترشپیتم او څلورشپیتم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. واوری چې د الله خاص دوستانو ته نه ویرشته او نه غمجنیږي. دا هغه کسان دي چې ایمان یې راوړ او تقوا یې خپل کړه. دوی ته هر لوری زیری زیری دی، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. د خدای خبرې او سنتونه نه بدلیږي او همدا لوی بری دی.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوریدونکو، په مازیګرانۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنګش لمی دی او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنئ. عزیزانو، نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 1400 لومړي جنیل مریض کال د غوی د میاشتې 12 نیټه ده چې د 1437 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې له 13 او د 2022 میلادي کال د مای له 2 نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم او شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره اپیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي، لا خبرونه وروسته بیا یو سیاسي تبصره اوریدل شي چې عنوان یې طالبان او د عمومي بخنې ډرامه. لدی ورسته هم بیا تاسو د کوچنی اختر په مناسبت یو ځانګړی پروګرام اوریدل شي چې لا دې ورسته هم بیا د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو او برېښنا لیکونو مشتمل هر کله راشه پروګرام وړاندې کیږي چې په همدې سره زمونږ د یو ساته مازیګرانې خبرونه هم سرته رسی. یوه یادونه کوو چې په ځینو اسلامي هیوادونو کې او په مخصوصاً افغانستان کې هو پرون د اختر ورځو، نو په دې هکله تاسو ته مبارکي وړاندې کوو. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غو سم پام وکړی د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د ایران خارجه وزیر د اسلامي هیوادونو خارجه وزیرانو ته د کوچنی اختر مبارکي ویله. اسلام ایران د خارجه وزارت وندوی خغلی خطیب زاده وی چې امریکا د ویانا خبرې اترې درولې دي او په ملګرو ملتو کې لا پاکستان د افغانستان شکایت رد شو. اوسم بشپړ خبرونه. د ایران خارجه وزیر د اسلامي هیوادونو خارجه وزیرانو ته د اختر مبارکي وویله. اسنال راپور سره سم خاغلی حسین امیر عبداللهیان د اسلامي هیوادونو خارجه وزیرانو ته د جلا جلا مبارکي پیغامونو په ورلیګلو سره د کوچنی اختر مبارکي وویله. خاغلی عبداللهیان زیاته کړی دا کوچنی اختر د انسانیت جشن، د خوشحالۍ د نازلی دا ورځ او د یوې میاشتې د بندګۍ او عبادت شکرانه ده. لولی خوا اناتولی خبری آژانس هم راپورټ کړی چې تر اوسه ولسو اسلامي او عربي هیوادونو نن د کوچنی اختر لومړی ورځ او کوچنی اختر اعلان کړی دی. تر اوسه د سعودي عربستان، د قطر، بحرین، کویت، اماراتو، یمن، مصر، لبنان، لیبیا، تیونس، د عراق، د سنی اوقافو دیوان، د سودان، د ترکیې، الجزایر، سوریې او د موریتانیا په شمول ولسو هیوادونو ویلي چې پرون یعنی یک شنبه ورځ د روژې د مبارکې میاشتې اخیری ورځ وه او نن په دغو هیوادونو کې کوچنی اختر دی. اردن، مراکش، عمان او قناری جزایرو هم چې د روژې مبارکه میاشتې د اپریل د میاشتې په دریمه نیټه یعنی له بره ذکر شوې ولسو هیوادونو څخه یوه ورځ وروسته پیل کړې وه، بیګا د میاشتې لیدو هڅه وکړه، خو تر اوسه معلومه نه ده چې په دغو هیوادونو کې به نن کوچنی اختر وي او که څنګه. په ایران اسلامي جمهوریت او دغه راس په پاکستان کې به هم سبا کوچنی اختر وي. البته د پاکستان په یوې صوبې خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې نن د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. مونږ هم د نیکمرغه کوچنی اختر په مناسبت د دنیا ټولو مسلمانانو په تیره بیا تاسو ګرانو دوستانو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوو. ښاغلی خطیب زاده ویلي چې امریکا د ویانا خبرې اترې درولې دي. د ایران د خارجه وزارت وایندی ښاغلی سید خطیب زاده د ویانا مذاکراتو د پیشرې سره ویل چې موافقه لاسلیک کولو ته چمتو ده، خو امریکا مذاکرات ودرول. ښاغلی خطیب زاده له المنار ټلویزیونی چینل سره په خبرو کې زیاته کړې ده په ویانا کې د خبرو اترو د چورلیزونو پر سر موافقه چمتو او لاسلیک کولو ته تیار ده، خو امریکا مذاکرات په ځینو مسایلو کې محدود او هغه درولې دي. ښاغلی خطیب زاده د خبرې په کولو سره چې امریکا د دغو موضوعګانو په اړه سیاسي فیصله نشي کولی جوته کړه، له بده مرغه د بایډن حکومت په خبرو اترو کې د صداقت او د اثبات پر ځای د ټرمپ حکومت ځینې دریځونه پر مخ نیولی دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی له افغانستان سره د اسلامي ایران د مرستو قدرونه وکړه. فارس خبری آژانس وایي چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر ښاغلی حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني خبرو کې له اوسنیو مشکلاتو د وتلو لپاره د افغانستان له خلکو سره د ایران د اسلامي جمهوریت او د ګاونډیو هیوادونو د مرستو او ملګرتیاو قدرونه وکړه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ایران له خارجه وزیر ښاغلی حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني تماس کې د ایران د ملت او د حکومت او هغه ته د کوچني اختر مبارکي ویلي. د حامد کرزی په دغو ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې ورستیو ترهګرو حملو ته په اشاره سره د ړندې ترهګرۍ د غندلو په ترڅ کې چې په بېګناه خلکو حملې کوي، د افغانستان راتلونکي له یو بل سره د هیواد د خلکو د بیلابیلو پرګنو او د ټولو قومونو له ملګرتیا سره اړونده وبلو، او له اوسنیو مشکلاتو او ستونزو تیریدا لپاره د افغانستان له خلکو سره د ایران د اسلامي جمهوریت او د نورو ګاونډیو هیوادونو د ملګرتیا او د هڅو قدرونه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم په دغه خبرو کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د هیواد ټولو چارواکو او خلکو ته د کوچني اختر د مبارکي په ویلو سره د متعال خدای لا درګه د افغانستان د خلکو د سرلوړی هوساینې او د خوشحالۍ وختونه وکړه. اسلام ایران خارجه وزیر ښاغلی امیر عبداللهیان د غرض هیلات څرګنده کړه چې د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو د بهیر په چټکی ده او له ترهګرۍ سره په مبارزې سره له ګاونډیو او د سیمې له نورو هیوادونو سره د افغانستان د ملګرتیا زمینې پراخې شي. په ملګرو ملتو کې له پاکستانه د افغانستان شکایت رد شو. افغانستان په هوایی حملو پسې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته له اسلام آباد د کابل شکایت رد شو. د ملګرو ملتو کې د پاکستان استازی ښاغلی منیر اکرم نن د یوې بیانیې په صادرولو سره ویلي چې امنیت شورا د افغانستان په خاورې د پاکستان په هوایی حملو پسې له اسلام آباد د کابل شکایت رد کړی دی. ښاغلی منیر اکرم جوت اکړه د افغانستان د دایمي دفتر سرپرست نصیر احمد فائق ته هیڅ چا استازی نه دی او حق نه لري چې افغانستان په اړه خبرې وکړي. کابو دوی اونۍ مخکې نصیر احمد فائق ویلي و چې افغانستان د پاکستان د هوایی حملو په خاطر امنیت شورا ته شکایت کړی دی. اسلام آباد د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د مخالفو ملیشیاو شتون او د تحریک طالبان کسانو حضور د دغو حملو دلیل بولی. ملا حسن اخوند او ملا برادر د اختر المانځه په وخت وینا وکړي دي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا او د هغه اقتصادي مرستیال پرون دواړو په ار کې د اختر د المانځه په محل ویناوې کړي. د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په خپل وینا کې د هیواد اقتصادي ناورین ته په اشاره سره وویل چې دا د شل کلن نیواک نتیجه ده. ښاغلی حسن اخوند دا هم وویل چې حکومت یې ټول ګډونه او د الهي احکامو مطابق بشري حقوقو ته ژمن دی. دا ملا حسن د خوند اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر بیا د طالبانو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې له پوځي لارو خپلو موخو ته نشي رسیدی. مولا حسن د خون په خپل وینا کې دا هم ویلي چې طالبانو امارت د افغانستان د امنیت، ثبات او سوکالۍ لپاره بشپړه چمتووالی لري. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سامی سادات له اخترزه د طالبانو خلاف د درندې جګړې اعلان کړې او ویلي چې په دې برخه کې زرګونه پخوانی امنیتي او دفاعي ځواکونه او سیاستوالان ورسره ملګري دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي چې طالبان په خپله کیندلی څا کې لویدلی دي. د افغانستان بیواکه شوی ولسمشر اشرف غنی د کوچني اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د هیواد پر وضعیت او حل لارو خپل نظرونه شریک کړل. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی په هیواد کې د ورستیو ترهګرو پیښو لا یادولو سره وویل چې په څا کیندونکي خپله څا ته غورځي. د اشرف غنی په خبرو کې د افغانستان اقتصادي ناورین ته هم اشاره شي او هغه ویل چې د لوږې له وجې د خلکو پښتورګو خرڅول ټولو ته خوابدونکي ده. پخوانی افغان ولسمشر اشرف غنی دا هم ویل چې د نجونو د زده کړو د اوسني وضعیت د حل لپاره د ملي اجماع جوړول، د واک په انحصار نه ټینګار او تاریخ نه زده کړه پکار ده. طالبانو د اشرف غنی څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی خودلی. په خوست کې د سرحدي لیوا د وسلو ډیپو الوزول شوی دی. د خوست په علي شیر خیل ولسوالۍ کې د درنو چودنو خبر ورکړل شوی دی. ځایي سرچینو ویلي چې چودنې د ولسوالۍ په مقام کې وي، خو د طالبانو ځایي چارواکو بیا ویلي چې د علي شیر خیل ولسوالۍ د سرحدي لیوا په ډیپو کې اور لګیدلی و. د طالبانو ځایي سرچینو دا هم ویلي چې سیمې ته د اور وژنې عملیاتي ډلې بیا رسیدلې دي. تر اوسه د دې چودنو او ممکنه تلفاتو او نورو زیانونو او تاوانونو په رسندویو کې کوم غبرګون او انعکاس نه دی پیدا کړی او څه خاص هم نه دی ویل شوي. د طالبانو رسمي وایندانو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د یمن په اوربند کې پرمختګ نه دی شوی. فارس خبری آژانس وایي چې د یمن د لوړې شورا سیاسي مشر مهدی المشاد ټینګار کړی چې تیریګرو هیوادونو د هر هغه اقدام په وړاندې چې د اوربند د بریالیتوب سبب کیږي خنډونه جوړوي او د اوربند په هیڅ ماده کې پرمختګ نه دی شوی. هغه د نیکمرغه کوچنی اختر د مبارکۍ په ترڅ کې د عربستان او اماراتو د تیریګر ائتلاف لخوا د پرله پسې اتم کال لپاره د یمن د کلابند کولو دوام په کلکه غندلی دی. المشاد ویلي چې د سعودي عربستان تیریګر ائتلاف داسې جنایتونه کړي چې د ترانسپورټ او د خوراکي شیانو او درملو د بیو او د لګښتونو د زیاتېدا سبب ګرځېدلی. هغه د اسرایلي دښمن پر ضد د فلسطین د ملت د شهادت غوړ عملیاتو پاکله مبارکي ویلي ده او ټینګار کړی چې جهاد او وسلواله مبارزه د فلسطین د آزادولو یوازینۍ لاره ده. او د انګلستان خلک لا ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره لاس و ګریوان دي. آی نیوز انډی انټرنیټ پاڼې راپورټ وکړی چې د برتانیا 94% خلک د ژوند لګښتونو زیاتېدا د کړکېچ تر اغیز لاندې دي. په انګلستان کې د انفلیشن اندازه 6.2% ته زیاته شوې ده. د برتانیا څخه د پاسه نیمای خلک حکومت د دغه مشکل د رامنځته کولو عامل ګڼي او یو زیات شمېر انګریزان هم کرونا ویروس او د یوکرین جنگ په دغه اقتصادي کړکېچ کې اغیز شیندونکي عوامل بولي. نظر سنجی بیا وایي چې د ژوند لګښتونو زیاتېدا په برتانیا کې تقریبا ټول خلک تر اغیز لاندې راوستي. د انګلستان ډیرو خلکو د انفلیشن له کبله د دباو په دلیل د خوراکي شیانو، جامو او کورونو د ګرم ساتلو ته اړوند نور لګښتونه کم کړي دي. په انګلستان کې د خلکو ژوند په داسې حال کې له مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دی چې لندن د یوکرین جنگ ته درنې او سپکې وسلې استي او هلته د جنگ د زیاتولو کوشش کوي چې د روسیې اقتصاد تباه کړي. دا د دې مهال خبرونه په ملرنې مې وا دنیا مننه.
سیاسی تا تبصرہ
طالبان او د عمومی بخنې ډرامه د زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د طالبانو حکومت کورنیو چارو وزیر د دغې ډلې لخوا د صادر شوي عمومي بخنې د خلاف ورزي کوونکو ته خبرداري او د هغو د سزا کولو ژمنه وکړه. طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې قدرت ته لاستنیدا وروسته د طالبانو د نوې نویمې لسیزې له حاکمیته د متفاوتې څیرې په وړاندې کولو سره د کابل لانیولو وروسته عمومي بخنې اعلان وکړ تر څو د دغه هیواد د پخواني دولت د چارواکو او عواملو د وژلې مخه ونیول شي. په عین حال کې طالب ځواکونو نه یوازې د عمومي بخنې په حکم عمل نه دی کړی بلکې د افغانستان د پخوانی حکومت د پوځي قماندانانو او دولتي چارواکو د پراخو پانسیو خبرونه خبره شوې دي چې د داخلي او بهرنی او پراخو اعتراضونو سبب هم ګرځېدلی. په دې ډول چې نړیوال اورګانونه د طالبانو عواملو د خپل سرو پانسیو پاړه د پلټنې غوښتنه کوي، دغه موضوع له څو اړخونو د طالبانو په ګټه نه ده. لومړی دا چې د یو مسؤول حاکم په توګه د دغې ډلې موقعیت تر پوښتنې لاندې راولي. دوهم دا چې د مذهبي ډلې په توګه د طالبانو په خبرو اترو او ژمنو عمومي باور سخت داغي کوي. او دریم دا چې د طالبانو لخوا د عمومي بخنې په فرمان سترګې پټول د مخالفانو د حلقو د پیاوړتیا او مځکې لاندې چینلونو د رامنځته کېدا سبب کیږي. د افغانستان د مسلو کارپیژان دی ښاغلی علي خزایی په دې اړه وایي چې طالبان د یوې مذهبي ډلې په توګه باید ثابته کړي چې خبره او عمل یې یو دی، ځکه چې د طالبانو له کلچاره تیرې تجربې ته په پام سره نه یوازې د افغانستان خلک بلکې نړیوال ارګانونه به هم د عمومي بخنې په فرمان د سترګو پټولو لپاره د طالبانو پلمه ونه مني. هغه مهم ټکی چې طالبان یې د عمومي بخنې په اړه باید په نظر کې ونیسي دا دی چې افغانستان په شان په جنګ ځپلي هیواد کې عمومي بخنه چې ټول سیاسي او پوځي ځواکونه یې لاویرې پټ شوي او پټنځایونو او نورو هیوادونو کې ژوند کوي، هغه وخت اغیزمن کیدلی شي چې د ملي اتحاد او وفاق رامنځته کېده او په نهایت کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدا سبب شي. په همدې دلیل په افغانستان کې د طالبانو لا بیا حاکمیت د میاشتو میاشتو په تیریدو سره نه یوازې د سولې، امنیت او ثبات په ګټه د افغانستان په سیاسي او امنیتي شرایطو کې کومه بریا نه ده ترلاسه شوې، بلکې دغه هیواد د کابو زرو وژل شویو او ژوبل شویو کسانو سره تر ټولو خونړې رمضان تیر کړ. که څه هم طالبان د خپلو مخالفانو او ترهګرو په وړو کې خودلو سره لاغو سره په مقابلې ټینګار کوي، خو طالبانو په عمل کې خودلی ده چې د افغانستان د خلکو د امنیت د تامینولو وس نه لري. د سیمې د مسلو کارپیژان دی ښاغلی محسن روی صفت په دې اړه وایي، د حاکمیت یو مسؤلیت د خارجو لپاره د امنیت او ثبات تامینول دي چې طالبان په حاکمیت کې د بیا شتون په موده کې د هغو په اجرا کې بېوسه دي. دا په داسې حال کې دي چې د سولې او ثبات په ګټه د طالبانو د پروګرامونو او سیاستونو د اصلاح لپاره هیڅ روښانه لارلید هم نه لیدل کیږي. په هر حال د طالبانو د عمومي بخنې حکم هغه وخت په افغانستان کې د سولې او امنیت په ټینګولو کې اغیزمن کیدی شي چې حکومت لاغه د ملي وحدت په رامنځته کولو کې ګټه پورته کړي. کنی د دغه حکم لا صادریدا د میاشتو په تیریدو سره د عمومي بخنې د فرمان لا خلاف ورزي کوونکو سره د کورنیو چارو وزارت ټینګار نه یوازې نور کارندواله او اغیزه نه لري، بلکې یو ډول د حاکمیتي اتوفت ډرامه ده چې وخی طالبان د خپل مخالفانو د ځانونو په اړه مسؤل دي. د جماعتونو په شمول په بیلابیلو ځایونو کې د افغان خریزو د امنیت په تامینولو کې طالبانو بېوسي برغول کې خودل او په عین حال کې پراخ بنسټه دولت جوړولو ته طالبانو بېپامي د افغانستان د امنیتي وضعیت لرلید تیاره کوي. په هغه سیمو کې چې نن پکې کوچنی اختر دی، یو ځل بیا د تهران راډیو درس کو کارکونکو لخوا د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوو. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسې زمونږه یو ساعته مازیګرانه خبرونه اوري.
کوچنی اختر
د روژې مبارکه میاشت پای ته رسیدلې، او اوس روژتیان د وړوکي اختر په ورځ په نفساني خواهشاتو او غوښتنو د بریالیتوب جشن لمانځي. څرګنده ده چې د روژې په شان برکتناکه او عظیمه میاشت چې له الهي برکتونو ډکه ده، د عید فطر یا وړوکي اختر په شان جشن په ځان پسې لري. په وړوکي اختر کې مسلمانان د خدای شکر کوي چې د روژې په میاشت کې یو تربیتي کورس په کامیابۍ سره ترسره کړی او له درسونو یې ګټه پورته کړې ده. په همدې سریز سره قدرمنو اوریدونکو، د کوچنی اختر په مناسبت ځانګړی پروګرام زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین منګش
تاسو ته وړاندې کوم.
دوستانو، دا وړوکی اختر په ورځو کې په مسلمانانو کې یو خاص شور او ولولا تر سترګو کیږي. دا څو ورځو سړکونه بیا ښایسته شوي او کورونه پاک او منظم شوي دي. په کورونو او عمومي فضاګانو کې د میلمستیا دسترخوانونه غوړېدلي، ماشومانو نوې جامې اغوستي، او اختری اخلي او لویان هم د خدای د بندګۍ او اطاعت په شکرانې دی او بل کتنې ته ورځي. په دې ډول وړوکی اختر د مسلمانانو لپاره یو په یاد پاتې کیدونکي او د مینې او همدلۍ فرصت دی، او یو بل ته پکې مبارکي وي. په دغو خوشحالیو کې اسلامي نړۍ یو ژور درد هم په زړه کې لري. مسلمانان په دغو ورځو کې د جشنونو او خوښیو تر څنګ د نړۍ په نورو سیمو کې د خپلو دردمنو وروڼو غم هم په زړه کې لري، او د هغوی د کړاوونو او سختیو په وړاندې د مسؤلیت احساس کوي. نو ځکه په وړوکي اختر کې لاسونه دعا ته پورته کوي، او له غم او مصیبته د کړیدلو مسلمانانو د ژغورېدو دعا کوي. د وړوکي اختر د لمانځه کول د مسلمانانو یوه ډېره ښکلي دستوره ده. د وړوکي اختر عظمت او برم دومره دی چې د مسلمانانو زړونه له یوه بل سره ګنډلی شي. د نړۍ مسلمانان له هند، پاکستان او ایران نیولي بیا تر انډونیشیا، ملیشیا، د افریقې د شمال، منځني ختیځ او تر اروپا او امریکا پورې په یوه غږ د وړوکي اختر لمونځ ادا کوي، او د یوه ښکلي او وحدت بخون کې عبادت په شکل کې خپل یووالی او یوزلوالی نندارې ته وړاندې کوي. دوستانو، د اختر لمونځ دوه رکته دی چې په لومړي رکت کې 15 قنوت او په دوهم رکت کې 4 قنوتونه لوستل کیږي. د قنوت ذکرونه ډیر ژور او ښکلي مفاهیم لري. لمونځ کوونکي په قنوت کې د خدای تعالی تکریم او تعظیم کوي، او د خدای پر رسول صلی الله علیه و آله و سلم او د هغوی په پاکې کورنۍ درود وایي، او هیله کوي چې برخلیک یې له هغوی سره وټاکل شي.
قدرمنو اوریدونکو، لمونځ کوونکي له خدایه غواړي چې هغوی په هرې نیکې چارې کې داخل کړي چې محمد او آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم پکې داخل شوي دي. لمونځ کوونکي په دې ډول دعا ته لاس پورته کوي او وایي: اللهم اهل الكبرياء والعظمه واهل الجود والجبروت واهل العفو والرحمه واهل التقوى والمغفره اسالك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه واله ذخرا وشرفا وكرامه ومزيدا ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمد و آل محمد و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمد و آل محمد صلواتک علیه و علیهم. اللهم اینی اسألک خیر ما سألک منه عبادک الصالحون و اعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون. ای خدایا، چی عظمت او سترتوب لتا سره خایی، هم تا د سخا او جبروت قابل او عف او رحمت لتا سره خاص دی او تقوا او مغفرت لتا دی. د دې ورځې په حق چې هغه دی د مسلمانانو لپاره اختر ګرځولې ده او د محمد او د هغه د کورنۍ لپاره دی د شرف او د مقام د زیاتوالي او زیرمې سبب ګرځولې، لتا سوال کوو چې پر محمد او آل محمد درود ولیږه او ما په هر هغه خیر او سعادت کې داخل کړه چې محمد او آل محمد دې پکې داخل کړی دی، او ما له هر هغه شر او بدی خارج کړه چې محمد او آل محمد دې ترې وستلی دی. ای پاک خدایا، زه له تا تر ټولو غوره چیز غواړم چې ستا غوره بنده له تا غوښتی، او پناه در وړم تا ته له هغه څه چې ستا مخلصو بندګانو ترې پناه وړې ده. عزیزانو، د وړوکي اختر د لمانځه یوه حیرانتیا دا ده چې دغه لمونځ په خپلو لوړو او نورانی مضامینو سره د مؤمنانو په زړه او روح کې داسې نفوس کوي چې د هغوی په زړه کې د هیلې او تاندوالي څرک پیدا شي، او د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په تعبیر خدای تعالی هغوی ته د خپل رحمت په نظر سره ګوري، او په دې ډول د خدای د اطاعت او شوق نخې د هغوی په څیرو کې ښکاره کیږي.
ایزنو د اختر لمانځه ورسته خلق د خطیب خبرو ته غوږ دی. د لمانځه په خطبو کې امام د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د سنت لمخې غوره ده چې ټول مسلمانان تقوا او پرهیزګاری ته وبلي. بیا د اسلامي نړۍ حالات او ستونزې تشریح کړي، او د یو بل د برخلیک په حق له مسلمانانو دنده هغه وی چې وریاده کړي، او ترې وغواړي چې قومي ژبنی او کلتوري او مذهبي فرقو او اختلافاتو ته له پامه پرته د خپلو ګډو سیاسي او اجتماعي ګټو په هکله فکر وکړي، له ګډ دښمنه غافلانه شي او اسلامي غږ ملتیا پیاوړي کړي. پر اختیار سره په اوسنیو حالاتو او شرایطو کې په اسلامي نړۍ تر دې ډیره زیاته مهمه مسله کومه ده چې مسلمانان د جنگ او فتنې په اور اختی، او د مسلمانانو تر غږ ملتیا او همدلی زیات ضرورت د څه شي کېدای شي. نن سبا د یمن، سوریه، عراق، فلسطین، افغانستان او بحرین مظلوم خلک او حتی د عربستان د ختیز مسلمانان د ناامنۍ او ویرې په فضا کې ژوند کوي، او ورځ د جنگ فتنې شیبې ورځې سبا کوي. وړوکی اختر له دغه مظلومانو سره د همدردۍ او یو زړهتوب تر ټولو ښه وخت دی، او د وړوکی اختر تر خطبو زیات مناسب فرصت بل کوم کیدای شي چې پکې د جماعت امامان د اسلامي نړۍ په هر ځای کې چې وي په دې حق لا خلکو ته خبرې او ویناوې وکړي او هغوی خبر کړي.
نن سبا وړوکی اختر چې د مسلمانانو د راغونډېدو لپاره یو فرصت برابر کړی، له مظلومانو سره خواخوږي او د هغوی د مادي او معنوي مرستې لپاره د چمتوالی اعلان یو ځل بیا د اسلامي نړۍ او امت عظمت برم او سترتوب نندارې ته وړاندې کولی شي. آیا داسې نه ده چې د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هر څوک چې سهار را پاڅي او د مسلمانانو چارو ته فکر او ورپاره همت ونه کړي لموږ نه دی، او څوک چې د یو مرسته غوښتونکي فریاد واوري او مرسته یې ونه دانګي مسلمان نه دی. په وړوکي اختر کې مسلمانان په هوډ منو څیرو او پاکو زړونو سره د یوازنی خدای د بندګۍ په آستانه سرونه ږدي، او له دې سره په یو وخت هر ډول سلطه او سرکشي نفي کوي. د وړوکي اختر د لمانځه تکبیرونه د تعبد د روحیې او د غیر الهي طاقتونو د نفي بیانونکي دي. په داسې شرایطو کې چې استکباري طاقتونه د اسلام د څیرې په بدرنګولو پسې دي او په مسلمانانو کې د جنگ او تفرقې د جوړولو هڅه کوي، د وړوکي اختر دستورې د مسلمانانو وحدت او یو زړتوب نندارې ته وړاندې کولی شي او د هغوی په ژوند کې د حرکت او خوځندوالي څپه را ولاړولی شي.
ځان و د وړوکي اختر په ورځ د یو زړهتوب یوه بله نښه د فطرانې یا زکات فطره ورکول دي. خلک په دې ورځ د فطرانې په ورکولو سره خپل احسان او انفاق زیاتوي. د وړوکي اختر په ورځ د زکات فطرې ورکول چې په فطرانې مشهور دی، د نورو مسلمانانو په وړاندې یو ډول د مسؤلیت احساس کوي. په هر مسلمان واجب ده چې د خپلو معمول خوړو لکه وریجو یا غنمو یوه ټاکلې اندازه او یا د هغې برابر پیسې د وړوکي اختر په سهار فقیرانو او مسکینانو ته ورکړي. په حقیقت کې فطریه د خدای د اطاعت په شکرانې د روژتي انسان یوه هدیه او ډالۍ ده، او د شتمنو او اړمنو ترمنځ او پیمان او تړون د ټینګېدو سبب ګرځي. د فطری چې لا خدای سره د تقرب او عبادت په نیت سره ورکول کیږي، معنویاتو ته د رسیدو لپاره لا مادیاتو یو ډول ګټه پورته کول دي. فطری زکات له دنیاوي او نفسانی خواهشاتو او مادي اړیکو د جوړولو لپاره یو مشق دی. اوس چې په ځینو هیوادونو کې مسلمانان په فقر او سختۍ کې ژوند کوي، تر دې ښه اقدام بل کوم دی چې مرسته وکړو؟ تر دې زیات بل دردونکې خبر کوم دی چې د اسلامي نړۍ په یوه ګوښه کې مسلمانان او ماشومان، ښځې او سړي د لوږې او ناوړې تغذیې په وجه د مرګ له خطر سره مخامخ وي. په دې ورځو کې د یمن په سلګونو کسان د جنگ له امله لا را پیدا شوي ناوړه تغذیې او لوږې له خطر سره مخامخ دي. هغوی د ورونو او خویندو مرستې ته سترګې په لاره دي. د فطرانې د دغو کړیدلو او مصیبت ځپلو انسانانو د مرستې لپاره یو ښه مالي سرچینه ګرځېدلی شي. د فطرانې د بېوزلانو د اړتیاو پرې کولو سره د جومات، مدرسې، پولارې، روغتون او د خیر ښېګڼې د نورو ځایونو په جوړولو کې کار اخیستلی شو. په دې ډول په وړوکي اختر کې هر کس د خپلې ونډې په مطابق د اړمنو غم او خپګان لرې کوي، او په ټولنه کې د ملګرتیا او مرستې د روحیې له پراختیا او پیاوړتیا سره مرسته کوي. په دې ډول ده چې مسلمانان د وړوکي اختر په اجتماع کې او د یو بل تر څنګ په راغونډېدو سره د یو بل له ستونزو، مشکلاتو او نظراتو خبرېږي. په دغه اجتماع کې کینې او ریښې په دوستیو بدلېږي، او مؤمنان په یوه واحد صف کې له یو بل سره د لا زیات اتحاد او نږدېوالي احساس کوي. یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک شه.
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو، د وړکي اختر در رسیدو په وجه تاسو محترم روژتیانو او ټولو مسلمانانو ته یو ځل بیا مبارکي وړاندې کوو. هیله ده چې ان شاء الله تعالی دغه اختر زموږ ستاسو لپاره حقیقي اختر وي. نو په همدې سره زموږ پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خوشاله او کامیاب اوسئ.
هر کلا
راشا
څوک د اختر لپاره ځان جوړوي څوک واسکټونه څوک پیزوان جوړوي د چا سنگار وی رنگ پرنگ اختر کې څوک د زړو جامو گریوان جوړوي د چا نکریزو باندې سره لاسونه څوک تصویرونه د جانان جوړوي څوک د مستې نشنه بنگړی ماتوي حمزه خپل مات زړه ته جانان جوړوي د مهربان او بخون کی الله پنامه او تاسو ګرانو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو او د نیکمرغه کوچنی اختر د مبارکې په ویلو سره د یو ځل بیا ز عبدالمجید دورانه او زما محترمه همکاره
فاطمی
هم ستاسو په خوږو خوږو لیکنو شعرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو او هیله لرو چې ټول ملګری به روغ رمټ وي
ان شاء الله تعالی زه هم په خپل بار لمینې ډک سلامونه وایم ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته او امید دی چې ټول قدرمنو اوریدونکي به د صحت او عافیت په جامه پټ وي دوستانو روژې ختم شوي الله تعالی دې قبول کړي او اوس دا دی د دغه عبادت په بدل کې اختر خوشحالی را رسیدلی دی نو خدای دې وکړي چې دا اختر په ټولو مسلمانانو باندې په خیر او خوشحالی او تیر شي او په ګران وطن بلکې په ټولو دنیا کې امن او سوکالی او خوشحالی رامنځته شي او راشي
امین یا رب العالمین ګرانو ملګرو په پروګرام کې د شاملېدو لپاره زموږ د واتس اپ نمبر او د ایمیل پته در سره ولیکئ 00 9 9 9 4 6 5 3 او برېښنا لیک پښتو 99@yahoo.com نو دلته یو وړه غونته د مکو او بیا راځو ستاسو لخوا را رسیدلو لیکنو ته
ګرانو دوستانو یو ځل بیا درته هرکلی وایو او راځو ستاسو له مینې ډکو لیکنو ته ماجد صاحب حج ثمرګل نیکنام خیل صاحب د اختر لپاره خپل له مینې ډک شعرونه را ډالۍ کړي دي چې څه په دا ډول دي وایي چې چا په سفر چا په قرار کې اختر تیر کړه
ډیر ښه
چا په سفر چا په قرار کې اختر تیر کړه چا د یار په انتظار کې اختر تیر کړه سره لاسونه چا رنګ جامې اغوستې مسافر په تلوار کې اختر تیر کړه څوک غریب دی په پردو ملکو کې ګرځي چا په عشق او خمار کې اختر تیر
کړ ډیر ښه
شاو خوا می وکتل مور او پلار می نو
هاي هاي
خدای ما پسره انګار کی اختر
تیر کړ
د چا ټول بدن مرموز زخمی زخمی کړ
هاي هاي د چا ټول بدن مرموز زخمی زخمی کړ
چا د ګلو په گلزار کی اختر تیر کړ څوک پردیس د بل وطن دی لوی خدایا څوک پردیس د بل وطن دی لوی خدایا چا پڅنګ د مور او پلار کی اختر ډیر ښه
ډیر ښه
د اختر اعلان په کور کلی کې کیږي سمرګل په کوچ او بار کې اختر
تیر کړ نو اجي صاحب الله تعالی مو په کور او کلی دې رکړه چې له کوچ او بار وزګار شي له خیره او خدای دې وکړي چې دا نیکمرغه اختر په ټولو مسلمانانو باندې په خپل کور کلی کې او که څوک مسافر وي لکه زمونږه نو په هغوی دې هم په خوشحالۍ سره تیر شي
ان شاء الله تعالی
بل ملګری منصف خان ارمانی هم خپل یو په زړه پورې غزل را لیکلی دی نو غواړم چې له ملګرو سره یې شریک کړم وایي وایي څه بلها خلکو بلها کارونه وکړل د دنیا خلکو دنیا کارونه وکړل چې په لفظ محبت باندې مسکې شوه لیونه په زړه زما کارونه وکړل په وړه خبره ما کنزی ملګرو په وړه خبره ما کنزی ملګرو زما کشر ورور صدا کارونه وکړل او ما اظهار د محبت وکړو دوکشم غمازانو د بلا کارونه وکړل او د نظر تعویز په مټ مې دې تړلې د نظر تعویز په مټ مې دې تړلې رقیب هم څه په ملا کارونه وکړل او خلک وایي چې ټپشه یا قربان کړه خلک وایي چې ټپشه یا قربان کړه ما منصف غزله ستا کارونه وکړل
ما منصف غزل استا کارونه وکړل ډیر ښه غزل دی کور مو ودان شه ارمانی صاحب مننه کوو ماجد صاحب زه خو وایم چې غږیز پیغامونه به خبره کړو خو مخکې ترې یو وړه شان دمکو او بیا به راشو د قدرمنو اوریدونکو غږیز پیغامونه
ډیر ښه ډیر خموسی کی او ډیر خوند او فاطمه خور چې ورځ د اختری کنه او داسې خپل خپل میوزیکونه یې نو ډیر مزه کوي ګرانو دوستانو ته یو ځل بیا هر کله وایو او د پیر نجیب الله شاه صاحب پیغام اورو چې د قدس د نړیوال ورځ په حق لري را لګلې وو خو په تیرو خبرونو کې مشامل نه کړی شو نو راځي چې اوس ورته وکشو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د هر کله راشه درنو ملګرو خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله وي زه بس صرف دومره وایم د قدس په باره کې چې کوم زمونږ مخکنه قبلا اسرائیل نیولې ده د دې تر شا او د دې ټولو نړیوالو سترو ترهګریزو بریدونو او جنگونو چې په نړۍ کې پیښ شوي دي د دې ټولو مسلو تر شا د امریکا لاس دی امریکا د ترهګرو مور ده همدغه اسرائیل چې په وجود باندې راغله دلته یو څه اسرائیلیان امریکا سیایې د پخوانه ځای پر ځای کړل او د فلسطینیانو سره یې ګډ کړل او د فلسطینیانو په بره چت کې به دوی اوسېدل او په لاندې چت کې به هغوی وه او بلاخره د غلاندې چتونه هم په پیسو ته واخیستل او دا یې خپل کړ او بلاخره قدم په قدم ځان زی پر زی کړ اسرائیل یو ډیر غټ حرمونه قوم دی او د اهل بیت دشمن دی خو ډیر د افسوس مقام دی چې په وسنی حالات کې د وهابیزم کورنۍ د شافهت کورنۍ چې کومه وا یا چې اوس د هغوی یو بل لوی د اسلام غټ غدار سلمان دی د پخانه د امریکا لاسپوسی او دشمنان او په غیر مستقیم ډول د اسلام جرړې په کامله سطحه د بیخ وایستي د امریکا سره په دې ټولو معاملاتو کې د وهابیزم په خپرولو کې د کتابونو په چاپ کې د ترهګرو په روزلو کې د سعودي عربستان او د هغوی د وهابیزم ډلې لاسو او دا د موږ پښتانه وجود ختم کو او ټیکه ټیکه کړو د نړۍ مسلمانانو د نجات یوازینۍ لاره همدغه ده چې لر او بر افغان ټول مسلمانان په یو اتفاق باندې په دغه وخت کې د آیت الله خمینی د قیادت لاندې راټول او د قدس مقابلې لپاره امنیتي او دفاعي ځواکونه جوړ او ترتیب کړي د جهاد نه بله خلاره نشته جهاد یوه داسې لاره ده که تاسو د امریکې او د اسرائیل پر خلاف شروع کړو نو الله واجب الوجود به په تاسو د رحمتونو برکتونو او د رزق خزانې پرانیزي او خپلې د رحمت دروازو ته به تاسو ته د درتلو توفیق عطا کړي درېیمه خبره چې په هغې باندې باید موږ پوه شو چې امام خمینی صاحب په باره کې یو انګریز وایي چې موږ ډېر زور ووهلو خو مونږ کامیاب نه شو ځکه چې د امام خمینی سره خدای ملګری وو که چیرې مونږ د خدای لاره ونیسو د خدای د رسول او د اهل بیت او د بایدن او د هیلری کلینټن په ځای باندې مونږه سجده یوازې یوازې الله ته وکړو او د اهل بیت مینې ته ځای ورکړو په خپل زړه کې. نو زه فکر کوم چې امریکا او د هغوی متحدین او د هغوی لویو پروژې به قدم په قدم ماتیږي. خو د دې دپاره حوصله پکار ده، د دې دپاره صبر او استقامت پکار دی. مونږ باید په خپل استقامت باندې ودرېږو او د ترهګرۍ امریکا خلاف متحد شو، مظاهری جوړ کو، په نړیواله سطح امریکا شرمنده کو او په نړیواله سطح باندې په دې باندې ځانو په هو چې امریکا اوس هم زمونږ په سرحدي علاقو کې ترهګر ځای په ځای کړي او لوی او سترې جګړې غواړي. د دې دپاره باید مونږ پښتانه افغانان تاجک هزاره ازبکرونه ویخ او بیدارو او د امریکې ترهګرې ډلې به ټولې وځپو.
ډیر ښه پیر صاحب، الله تعالی دې اجر درکړي. په رښتیا هم د نړیوال استکبار او سترې شیطانې امریکا خلاف درېدل ضروري دی. ماجد صاحب، دا بل پیغام د ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب دی چې د اختر په اکرې خپل شعرونه په خپل غږ را لېږلي. نو وایي
قدر منو دا شعر داسې دی چې ته چې راځي اختر دا ځل څو سیزونه راوړه، ته چې راځې د امن خوښي پیغامونه راوړه یا د امن صلح پیغامونه راوړه. نوې جامې نوې کالی شته، غروري ختمه ده. ته چې راځې د ورورولۍ ښه محفلونه راوړه، نه هغه خوند خپلولۍ شته نه وفا پاتې ده. ته چې راځې نو د وفا خواږه لوزونه راوړه او خواښې انګور دی دښمنان او ورور له ورور خپه دی. ته چې راځې مونږ له د صلح سوچلونه راوړه او په تشه خوله مبارکي کړو زړه کې حسد کینې. ته چې راځې نو بیمار زړه له مرحمونه راوړه او رحیم هر چا ته مبارک کړي خو شیطان وایي نه. ته چې راځې دغه شیطان له زنځیرونه راوړه.
نو الله تعالی دې مونږ ټولو ته له یو بل سره د مینې محبت کولو او د نفرتونو کینو د ختمولو ورڅخه د ځان ژغورلو توفیق راکړي.
آمین یا رب العالمین. د ایران د اسلامي جمهوریت په کراچ ښار کې زموږ مسافر آشنا او ورور محمد اکبر سلطانی صاحب هم په غږیز پیغام سره پروګرام کې شامل شوی دی. نو ګورو چې دغه ورور یعنی سلطانی صاحب څه وایي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادھر کل رش پروگرام درنو خوشو عزت من ملګرو پدی هلیم چرو جوړ تکړه وسی ټول ملګرو ته سلامونه. غلام جیلانی ساج صاحب ته، عمری صاحب ته، کرام طلال بلوی صاحب ته، غنم رنگ کوچی صاحب ته، عبدالوهاب غیرت صاحب ته، پیر صاحب ته، کاکر صاحب ته او دغه رنگ ټول ملګرو ته سلامونه وایم او کارکونکو ته هم ماجد صاحب فاطمی خورته زیشان صاحب ته. نو د ملګرو نو مان کټوله واخم ډیر وخت وړي راځم یو غزل واړخته. وای ستړي دي وید دي جنگی دلی دي، ستړي دي وید دي جنگی دلی دي، تلې لاس ګټلی شل بایللی دي، غشت د شونځي په غوژو نه اورم، غاش چې د شونځي په غوژو نه اورم، نن هغه شونځي ټول تړلی دي. څوک چې د اغیار د اور لړونی شي، څوک چې د اغیار د اور لړونی شي، خپل په خپل اور کې سوځېدلی دي. یاله پښتنو نه خدای ناراض سو، یاله پښتنو نه خدای ناراض سو، یا یې په نصیب کې دا لیکلی دي، نن یې په پښتون زړګی سوړ کړی دی، نن یې په پښتون زړګی سوړ کړی دی، شل یې په یو قبر خښ کړی دی، نن یې په پښتون زړګی سوړ کړی دی، شل یې په یو ځای کې خښ کړی دی. زه سلطانی ټول قاتلان پیژنم، زه سلطانی ټول قاتلان پیژنم، ما په دې رڼو سترګو لیدلې دي. زه سلطانی ټول قاتلان پیژنم، ما په دې رڼو سترګو لیدلې دي.
محترم سلطانی صاحب، لومبه خو درته د ټولو په استازي توب و علیکم السلام وایو او بیا دې مننه کوو چې داسې ښه شعرونه دې را لورولې دي. بیا به هم درته سرګې په لارې یو، خو اوس به راشو د دوستانو لیکنو ته. ګران ملګري، در تبعید صاحب د حمزه بابا یو شعر را لېږلی چې وایي: د مذهب داوا د پریږ د سړی خوره، د مذهب داوا د پریږ د سړی خوره، ستا داوا هلته صحیح ده چې انسان شي.
ډیر زبردست، خدای دې د حمزه بابا په قبر رحمتونه نازل کړي. او ستاسو هم مننه جلا وطن صاحب چې تل په خو خو مطالبو سره ګروپ کې حاضر اوسې. ماجد صاحب له هلمند زموږ یو بل خوږ ورور سردار محمد صاحب د اختر په اکله څو ګټورې خبرې را لېږلې دي، او وایي چې د اختر اړوند دا خبرې زما په فکر ګټمنې دي. لومړی دا چې اختر الهي تحفه ده، باید هر مسلمان دغه الهي تحفه قبول کړي. هیڅکله د اختر په راتګ د غمونو په وجه د اختر خوشحالي رد نه کړي، لکه د غم په وجه د اختر کالي نه اغوستل، فریاد کول او داسې نور، ځکه چې په داسې کارونو سره ممکن الله تعالی نور غمونه ورباندې راولي.
او بالکل، خبرې خو ډېرې ښې دي او ډېرې ګټورې دي، راخستې مو دي چې خبرې کو، خو وخت نور اجازه نه راکوي. نو ملګرو نه غواړو چې په ګروپ کې دغه لیکنه خامخا ولولي، ډېره ګټوره لیکنه ده، او په همدې ځای د دوستانو نه اجازه غواړو.
د خدای په امان.